السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی نن د سولې د مشورتي جرګې او د غراس په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې. جزئیات یې په همدې خبرونه کې در سره شریکو. دا هم وره چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې له ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی په افغانستان کې د دې ډلې لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بل دی. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنګټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلی. لارکس خی وخپره شوې خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. د ولسمشرۍ له دفتره خپره شوې خبر پاڼه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو د هغه غوښتنې خلاف هم بولي چې په دې هیواد کې د جګړې دوام غندلی او د جنګ بندۍ غوښتنه یې کړې. هرګ د طالبانو دا ادعا مهرت کړې چې ګوندې د عملیاتو د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې دي. افغان حکومت پر هغه طالب مشرانو چې دوی په وینا د جګړې له دې اعلان سره مخالف دي غوښتي چې د طالبانو د دې اقدام پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی وو او ویلي وو طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي. تېره شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټري بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتي ځواکونو د زوامیه بریدونو په ترڅ کې وویش وسلوال طالبان ووژل شول او دوه دېرش نور ټپیان شول. متاسفانه چې په دې نښتو کې دوه امنیتي ځواکونه هم زموږ شهیدان شوي دي، اته نور ټپیان دي چې د دوه تنو حالات نازک دي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر هم واخلو، خو د شیرزادو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله دغلته له چا سره اړیکې ستونزمنې دي. بلخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې د دوو موټري بمې چاودنو په نتیجه کې لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. سمنوال اجمل فایز نن د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا دغلته معرفي شو. خغلی فایز به د عبدالرقیب مبارز زینسی چې د بلخ پوخانه امنیه کمانډان او تقریبا ونی میاش مخکې معرفي شوی وو. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د بزکنی بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکۍ شاپورته کولو مسلې د روسیې سره د امریکا د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده. د ازادۍ راډیو له روسیې څانګې سره په مرکه کې جان هانسمن همدارنګه له روسیې غوښتي څو په داسې یو مرستندویه پروسه کې ښکیل شي چې له مخې یې د اوکراین خلک د خپل ملت بیرته اعاده وګوري. هانسپن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي موږ ته د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا موضوع ډیره مهمه ده، هغه څه چې سخت سرغړاوی ترې شوی. روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له هماغه وخته له روس پلوو بلتون پالو ملاتړ کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د حکومت خلاف جنګیږي. روسیا ژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي. تاس او انټرفاکس ژانسونو د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې د وسلوالو د تیمین په ښار کې د تورستي برید پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو له دوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي ډزې وکړي او د نښتې پر مهال ووژل شول. په خپلواک توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمن خار د مسکو په ختیځ کې نږدې 2.5 کیلومتره لري پروت دی. روسیې چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریا او عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. او د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نوموړي د دې استعفا په اړه وویل: زه د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر او مشورو وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. یوه ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لوی شو جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. عمر البشیر 13 کاله پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې له پرله پسې ظاهرو وروسته د واک پرې خودو تاړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت غوښتنه کوي.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی نن په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډونوالو د دې جرګې او د غرض افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې کړې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د خلکو حکومت د سولې بلنه ومني.
خدا نظر دے جتا جگڑی مگڑی نور افغانستان کی اس پر درد نہ ہوئی
بس نور سولہ غوار طالبان نم غوار جو نور سولہ دغاله کی
راپور نوې چلې تیر شپې راهیسه وسلوالو طالبانو د کندوز خار پر یو شمیر سیمو باندې بریدونه کړې دي.
او د موګه د امنیتی ارګانونو دا هیله لري چې د وضعیت کنټرول لاندې راولي.
د خر جوړولو مزکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د سب پروګرام لاره شپک سو زره غیر رسمي کورونه سب شوی دی. په نورو مسایلو کې په سودان کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. سیزم غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1216 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی د افغانستان د راتلونکو مشورتي جرګې د بین الافغاني خبرو او د چي حکومت په دې اړه څه سلام مشورې کوي نن خبري اعلانو ته څرګندونه وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان همدا شیبه له کابل نه د ټلیفون پلی کرا سره ده. تورمان صاحب غغل داوزی څه ویل په خپل خبرو کې؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې د علي شورا دارالنشام رئیس وی طالبانو ته د سولې په مشورتي جرګه کې تر اوسه پورې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دا صلاحیت د مصالحې د علي شورا ده. محمد عمر داوزی د سرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. خاغلی داوزی د سرګندونې داسې مهال وکړي چې مخکې له دې طالبانو په دغه جرګه کې د خپل لګډون ویلي او له نورو هم غوښتي و چې په دغه جرګه کې چې د اشغال د دوام لپاره زمينه برابروي ګډون ونه کړي. خو خاغلی داوزی نه هیله نه دی او هیله لري چې په پاتې څو ورځو کې په دغه جرګه کې د طالبان لخوا د دوی د ګډون خبره واوري. موري دا هم ویل چې په دغه جرګه کې هغه کسان نو هم برخه اخیستلی شي چې د طالبانو له نظر سره نږدېوالی لري او د دوی نظرونه شریک کړي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید په جرګه کې د نورو ګډون کوونکو افغانانو نظر هم واوري او له طالبانو سره یې شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې په اړه ښاغلي داوودزی د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې دا تبلیغاتي بڼه لري وویل دا جرګه تبلیغ لري څونځه نشته ځکه په خبره دا د سولې لپاره ده. خاغلی داوودزی د مصالحې د رهبری شورا د غونډو په اړه هم ویل چې دای چې په څو غونډو په دوو غونډو کې ګډون کړی دی. فضا داسې ده چې د سولې فضا نه ده، جنگ فضا نه ده او کم سیاسيونه او د حکومت چارواکي سره ناسي دو ټول اراده لري د سولې لپاره. خو نو موري ول چې په دې برخه کې تر اوسه پرې پری کړی ورستی شوی نه دی ټاکل شوی. وچنن په ارګ کې کومه غونډه چې مصالحې شورا کیږي په هغه کې د طالبانو سره د مرکشي پلاوی او دغه شان دغه پلاوی لیست بشپړ شي چې قطر ته بزي په بین الافغاني خبرو کې به د حکومت لخوا برخه اخلي. خو فکر کوم چې دغه غونډه تر اوسه پرې نه ده شوې او نن وځنډي د بل ورسته ځکه تر اوسه پرې د حکومت وندویان په دې اړه رسمي جزئیات نه دي شریک کړي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د سولې د علي شورا د مشر د درنشاه د مشر عمر داوزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. عمر داوزی نن خبریالانو ته ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې هغه کسان هم ګډون کولای شي چې نظرونه له طالبانو سره نږدې د طالبانو له دریځ سره نږدېواله لري او نور هغه خلک به هم په ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه او پیشنهادونه لري. نوموړي ویل چې دا نمایشي جرګه نه ده بلکې د سولې لپاره یو کوشش دی. خو په عین حال کې تر اوسه پورې چې ټاکل شوی نن د مصالحې د شورا غونډه په ارګ کې جوړه شي او هغه ټیم یا هغه ډله چې د حکومت او د سیاسینو دی د قطر د خبرو لپاره ورسته شي او اعلان شي هغه هم تر اوسه پورې کومې نتیجې ته دغه خبرې نه دي رسیدلې او تر اوسه داسې ښکاري چې دا غونډه هم په ارګ کې نه ده جوړه شوې. د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې په دې اړه در سره وروستي جزئیات خبرو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې لدې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او ولس د سولې بلنه ومني. دا ولس مشرې ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې دغه عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان نه یو ورځ وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چی تا جگری مگری نور پا افغانستان که ایس پر درد نخوری خلا کدوی اوز مثال دی سور خبری شروع کری باید چی قربان دی کرده وی
نام زما حواد دی بست نور سول غوارو طالبانو نم غوارو چی نور سول دا غاره کیگ دی او دولت نم غوارو چی نور سول چی پا هر قیمت کیگی نور سول غوارو بس.
طالبانو تیر ورز دا الفتح پا نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کرل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازیو سره په قطر کې لیدلې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوی چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په ناوخت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنګ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان یې د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان یې نه دی کړی بلکې هغه خنډونه یې چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اوونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تېره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودېدونکو موادو دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیانی ویلی چې لدغه حمله وروسته د دواړو لورو ترمنز نخته وشو چې وو بیش طالبان پکې وژل شوی او دوه ډیر شټه پیان شوی دی. خوګیانی د وو افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دیوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسی او لبل پلوه د سول خبر هم روانی دی. د مشرانو جرگی لادرس دغه عملیات اندیخناک بولم او هیلمند یم چه جگله و دریگی.
دیر ایلان میکنم.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان و روستا د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم د دغو عملیاتو اعلان غندلی دی. خلیلزاد د اپریل په 12مه په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بېباک اقدام و چې د سولې په تړاو د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې پروایي وښوده. خلیلزاد په دغه ټویټر کې له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دې ډلې غوښتي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بل لورته راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خپل وسلوال تحرکات پیل کړي او د سپکو درنو وسلو غږونه هم په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دې مسئلې د کندوز ښاریانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په اړه اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې دوه بجو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتېپې چهاردرې او د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله د کندوز تخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات پریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډیږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خان آباد بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله همدا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحماني په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
وضعیت تاسف بار است بر ازی که بر هر شهروند کندوز نگرانی خلق کرده.
د کندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلاً تاسو سره غږېږم چې دا په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنی په 500 مترۍ کې یا په 1000 مترۍ کې طالبان حضور لري. داسې قدر تو هم د خان آباد، د تخار او د کندوز لویه لاره هم فعلاً بنده ده.
بلخوا د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دمګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی.
روی جنایتکاری مالی را دو به شهر از چندین سخانت برای خود مخالف شهر حرکات شما آغاز کرده بودند.
طالبانو له تېرې شپې رئیس د ښار اړوند په بیلابیلو سیمو کې خپل تحرکات پیل کړی وو. خو د دولتي ځواکونو له شدید مقاومت سره مخ شول او پر شا وتنبول شول. خو لا هم د ښار اړوند په ځینو سیمو کې د طالبانو تحرکات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې له لوري په ټوله هیواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د خر جوړولو او مزکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د ثبت پروګرام لارې شپږ سوه زره غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په تېر یوه کال کې دولتي ځمکو بانک له لارې په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه دولتي مځکه سروې کړې ده. یو شمېر خلک کابل خاریان د دولت له دې ګام هرکلی کوي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
کابل ښار دلته که څه هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې، خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کیږي چې رسمي نه وي، بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکی نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندي نه دی، او د شرعي قبالې په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به د حکومت له لورې ړنګ شي.
دولت دا کورونه ړنګوي، په سختو مو کور اخیستی.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما هم د عرفي قبالې درلودونکي یوه کور سخته نه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه یې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
حکومت دا سوم ځل ده چې وروستي څو کلونه کېږي چې
د افغانستان دولت د خاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کیږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او مکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولستا د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2006 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500 رسمي سندونه وویشل شي.
د غیر رسمي خاري سیمو سب پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي. چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې له 600 ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2006 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500 سندونه وویشل شي چې ورسره 3 میلیونه هیوادوال یې له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان وویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4000 کورونو ته رسمي سندونه وویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. کته هم د سودان دفاع وزیر د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه، خو په دې هیواد کې د خلکو مظاهرې لا هم دوام لري. یو ورس د مخه جنرال ایواز ابن عوف د کودتا په ترڅ کې د عمر بشیر حکومت ړنګ کړ او په خپله د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخست. خو یو شمېر سیاسي مخالفین د پوځي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
جنرال ایواز ابن عوف تیره ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي او له ډېر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوډاني اعتراض کوونکي چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د واک اخیستلو پر ضد مظاهره کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابناوف د استعفا له کبله خوښي وکړې. دوی وایي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي، نو ځکه به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12 په سودان کې د پوځي وضعیت رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغه د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یوه ملکي انتقالي حکومت ته د واک سپارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. دې شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر 2 کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کېږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټولوژنې ادعا او د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپله په سودان کې محاکمه سي. 50 کلن بشیر له تیرو 14 اونیو راهیسې د هغه د 10 کلنې واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تېره ورځ د پوځ لخوا له واکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سودان وګړو ته د دې هېواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 40 50 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم له اسمت ساروان څخه اورو چې ساینس پوهانو د تېرې چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د بلیک هول یا تور سوري چې په فضا کې دي د هغې تصویر خپور کړ.
د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلیک هول عکس واخلي. دوی دا کار په 8 سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې عکس تر شودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د 20 هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پو شپرد دولمن وایي موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نشي. ساینسپوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د راتبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یو خورا لیري کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 ملیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتره دی، یعنی زموږ د مځکې 3 میلیون برابره. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کېږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساینسپوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دی او یم از لنګرهار فلال په کابل کې اوسېږم. زموږ خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاد، او لکه دوی په دې جګړو کې خپل بری معلومه اوس کنه چېره کوم لورې تکړه دی کوم لورې نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس د بېدیانه څوک راځي که نه او دلته جنګ کوي، نو دولت مجبور دی چې جنګ ورسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وای.
هم زما هیواد دی د ګوشتې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت یم. بس دی نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي یو، نور سوله غواړو. بس طالبانو نه غواړو چې نور سوله د غاړه کېږي، سوله وکړي، او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي، په هر رقم کېږي، نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي یو، نور ډېر دربدرۍ مو لیدلې، او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې څه کار کوم؟ اوس کابل کې مزدوري کوم.
چوک باندې اړې مې کوله د پنځه ورځې بیکاره وم نور بس ته جنگ ځپلي خلک نور کډه نه کوو بل ملکو ته د خپل وطن ته مې پرېږدي د خپل مزدوري ته مې پرېږدي بس دې بالا به څه وکړو دولت نه هم دا غواړي چې وروره بالا تنګول منګول دي نه وي بالا به تر څو دا جنګونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله و دغه حالته ورسېدل یو مړی نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې له رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه هم اورو، خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی په افغانستان کې د دې ډلې د جګړې دوام نښه بللې. د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. بلخ ته نن په یوه نیمه میاشت کې دویم د امنیي قمندان واستول شو. سمنوال اجمل فایز نن رسمن د بلخ د نوي امنیي قمندان په توګه دنده پیل کړه. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته یې کړه. مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ راپورته کولو مسلې د روسیې سره زموږ د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده. او د سودان د دفاع وزیر ایوز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه.
په نیمروز ولایت کې د فوټبال د 14 لوبډلو ترمنځ کلنۍ ولایتي سیالي پیل شوې. د نیمروز ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس وحید الله عزیزی نن آزادی رادیو ته وویل دغه سیالي چې د پنځشنبه پر ورځ پیل شوې شاوخوا شل ورځې به دوام وکړي، چې موخه د هغه ولایت د منتخب لوبډلو لپاره د غوره ټاکل دي. کاغلی عزیزی د شان چلو جوړول د سالم رقابت او د هغه ولایت د فوټبالرانو د استعدادونو د غوړېدا په برخه کې مهم بولی. د نوموړي په وینا د غسالی هر کال په دغه ولایت کې ترسره کیږي. په هرات ولایت کې د سولې او دوستۍ تر عنوان لاندې د باسکټبال جام په پیل سوي سیالیو کې د دغه ولایت دوه ټیمونو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. په دغه سیالیو کې چې درې ورځې مخکې پیل سوي وي هرات، کابل، کندهار ټیمونو برخه اخیستې او په لوبه ته د هرات رخشان او اریا ټیمونو لاره موندلې. د هرات ولایت د باسکټبال فدراسیون مسول فیصل رحیم رسنیو ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبې ښه وده کړې او دا مهال په هرات ولایت کې د باسکټبال دولس ټیمونه فعالیت لري. آی سی سی د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې تر اوسه یوازې نیوزیلند توانېدلې چې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته خپله ملي 15 کسیزه لوبډله اعلان کړي. دغه لوبې د روان میلادي کال په مې میاشت کې په بریتانیا کې پیلېږي. د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې هند، پاکستان، جنوبي افریقا او انګلستان ورته د لوبډلو د اعلانولو نیټه ورکړې ده. هند چې دا وخت د نړیوال جام لپاره یوه تر ټولو غوره لوبډله بلل کیږي، راتلونکي اونۍ به خپله لوبډله اعلان کړي. نور ټول غړي ملکونه د اپریل د میاشتې تر 23 پورې خپل لوبډلې اعلانوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړې؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د یوادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د یوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د یوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت و او هم د ادارې ضرورت و. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره. دا کوم اوږدی عدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا و همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی و. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسې د خپل د اساسنامې مطابق اجراعات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسې باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسې ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله ځاځی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځوس اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څه وه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراوندونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سی اکیډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر څخه په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل یې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي او ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپاري؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغله استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمائندگی په سوی توګه کولای شي. دا ورور ورار کچیرته ورتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د دې استعداد او ورتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او کچیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، ورتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمائندگی وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او که نه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې وو. په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کېږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤول دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټه ایجاد کړې چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کېږي، او ټیکنیکلي کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کېږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساته د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو، د لوبو نور څه پرمختګونه چې کېږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکېږي، په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډېر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې مو اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمدشاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشی دی اسدالله خان، دی هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړۍ انټرنیشنل یا بارنی لوبو کې لومړۍ سیالي یا په لومړۍ سیالي کې لومړۍ منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. یعنې د کرکټ یو پرو بیک ګراؤنډ لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خودمختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا دا یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته رپورټ کوو، او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال فرکی چې د افغانستان کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسولیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسولیت زموږ په اوږو پروت دی. حقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی چې په دې 19 کالو کې ما د 19 افغانو فساد هم نه دی کړی. د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز دای میدان نو بل هیچ چاته به اجازه ورنه فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولی او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي؟ ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغالي د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال مو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناست درلودل. په هغه وخت چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنیات په اساس د ولسمشر په تایید باندې کوم مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوی وه. په هغه وخت ښاغلی سرپرست د ولسمشر ځانګړی سلاکار و او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېره ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسو ته تسلیم کړو او تاسو به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلای زمانغه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډیر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کورو ته یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیر وخت خلګوم دا انتقاد کوي چې یو دوه ورده افتتام سو او خو هیڅ ته ونه کوي درکه معلوم نه سو. نو دغه د پاره هم ځنګړې بوجه ځنګړې سوی د حکم ورکړی دی. ان شاء الله په یو دوه ونی کې به دغه افتتام هم کیږي او عملی کار شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپل هغه سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته پته مده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنگلاديش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځي جدي لوبه کوي. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو ان شاء الله دا زموږ خبري یا موږ کومه دعوا کوو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړ یو پیاوړی لوبغاړی انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوردونکو په سلامونو مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمېر ځوانان له کار سره علاقه نه لري او یا هم کار نه کوي. هغه چې کار ته تمایل نه لري راتلونکی به څنګه وي او د دې لپاره چې دا ځوان راپاتي او د خپل پرمختګ لپاره یو څه وکړي څه ډول کولای شي؟ د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
نن سبا ډېر ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی دفتر په دفتر خپل سیویانې ګرځوي چې په یو ځای کې ځان ته دنده وګوري، خو په ډېرو ځایونو کې په دې خاطر چې دوی کاري تجربې نه لري نه استخدامیږي. دغه ځوانان چې له ادارو نه هیلې شي بیا نو هغه دندې او کارونه هم نه کوي چې امکانات او امتیازات یې کم وي. ځینې بیا د دوی په اصطلاح آزاد مزاج لوی شوي وي او د دفترونو پابند حاضري او کار خوند نه ورکوي، ځکه په کمه موده کې یې په دفتر کې زړه تنګیږي او دنده پرېږدي. دوی بیا واړه شخصي کارونه پیلول هم ځان ته شرم بولي. ځوان انځورګر اقبال ترنک وایي یو شمېر ځوانان بې له زحمته راحت غواړي.
اوس رښتیا هم دغه پیښې ډېرې زیاتې شوي دي، یعنی ډېری ځوانان دي وظیفه ونیسي بیا وایي چې زه راضي نه یم، کله وایي چې معاش نشته پکې، کله وایي چې معاش کم ده او کاری ډیر ده. خو زه داسې وایم چې هر څه پرمختګ لري، هر څه کې مخته سړی تلای شي. په اوسنۍ ټولنه کې کم ځوانان دي، دوی ډیری کوشش کوي چې اوساوي، یعنی دوی غواړي چې بې زحمت راحت وویني. کنه هر څه زحمت غواړي، او که زحمت سره یو هدف هم تړلی وي نو بیا کولای شي په آینده کې یو ستر سړی وي. اوسني ځوانان چې دي دوی فکر کوي چې دا هر څه چې مخته راغلي دي، هغه څوک چې کمال رسیدلی دي یا هم ژوند یې ښه ده، خوشحاله دي او کاروبار لري، دا نو هسې رامنځته شوي دي. خو زه دا وایم چې هر ځوان باید یو هدف ولري، دغه هدف لپاره کار وکړي، زحمت وباسي.
دا یو شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان د ځمکنیو حقایقو برخلاف سترې تمې لري. دوی ته چې کله داسې دندې یا کارونه پیدا شي چې امتیازات یې لږ وي، نه یې کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتونونه هم لوستي وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنی موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. داسې ځوانان موږ لرو چې هغې سره یعنی تر اوسه سی وی نه ده جوړه کړې، په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسو څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
محمد ارشاد وایي یو شمېر ځوانان بیا په دې خاطر وړو کارونو ته لاس نه غځوي چې فکر کوي په دې کار سره به دوی نورو ته کم ښکاره شي، ځکه په کلونو کلونو بېکارۍ ته اړم وي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربور زکام راسم هغه پورته زکات یم، دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبرو سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر زه نمانه پورته شو، یاد مانې مماز دي مانه پورته شو، یاد خاله زوی یعنی اماز وای څنګه وای وظیفه بلری او زه به کار چوانی کوم، داسې بیا وظیفه نیک کار نه کی.
خو عبدالرحیم بسمل بیا وایي چې انسان په یو ځل د غره سر ته نشي ختلی، دی به ډیر مزل کوي چې بالاخره به خپل هدف ته رسیږي.
داسې خو نه کیږي چې یعنی ستا اوس خپل خپلوان دي هغه په یو غټ پوزیشن باندې دي، نو تم ځان داسې تیار کړه، داسې عیار کړه، داسې درس ووایه، هغه درس ته ویلی دی، د هغې دپاره مې تجربه حاصله کړه چې هغه ځي ته ورسېږي. داسې نه کیږي چې اوس هغه یو ښه پوزیشن باندې دی او ته غواړې چې هغه پوزیشن ته ځان ورسوي، نو هغه پوزیشن دپاره هلې ځلو ته ضرورت دی. د هغې دپاره باید ته کار وکړي، چې کار وکړي نو انشاءالله د هغې نه تاسو مخکې تللی شئ. په یو ځلې هېڅ کله نه کیږي، په یو ځلې داسې نه کیږي چې تاسو څوک راشي ته دې وزیر وټاکل شي، ته دې رئیس وټاکل شي، ته دې مدیر وټاکل شي، نه. تاسو باید ګام په ګام باندې لاړ شي، نو ګام په ګام چې دا کړه لاړې ته په آینده کې مشکلات نه پېښېږي. که دا د اول ځل نه مدیر ولګي یا رئیس ولګي، دې ته ډېرې ستونزې په خپل ژوند کې مخې ته راځي.
د کابل اوسیدونکی محمد خالد وایي که ځوانانو ته له لومړي سره په مناسب ډول مسؤلیت ورنه کړل شي، وروسته په یو ځل نه شي کولای د کار له سختۍ ووځي.
یو څوک چې ځوانېږي د هغه مصارف هم ډېرېږي، غوښتنې هم ډېرېږي، نو باید دا د خپل ځینې کارونه وکړي که نه چې د خپل مصارف پوره کړي. څه د پوهنتون فیس او نوره خرچه یې دا باید خپله پوره کړي. کله چې یو ځوان کار نه کوي نو دا یو ورځ کوره بیلیږي، نو بیا وایي د لپاره ډېره سخت دی چې د خپل ځوان په پښو ودروي.
عبدالمتین او اقبال ترنک دواړه هغه ځوانان دي چې د زده کړو تر څنګ څو کاله مخکې واړه کاروبارونه راپیل کړي. دا چې د هغو کارونو نتیجه څه شوه، دوی وایي
پلار مو سپین ګرو کاروبار نه کوو، موږ مجبور شو خپل مسلط خپل واخلو، خپل هم کاروبار مخته بوته. نتیجه یې داسې وه چې اوس موږ فلحال خپل مسلط مخته وړی شو او دې موږ ته ډېر فایده ورسوه. وړ وړ مسلطونه اوس نور مسلطو ته کولی شو چې مخته یې بوځو.
چې زه کله د ښکلو هنرونو یونیورسټیټ ته ولاړم، دولسم صنف کې به وم، ما خوشنویسي او خطاطي زده کړې وه. هغه وخت ما یې سند درلود، ډیپلوم. نو ما کورنۍ سره دا مشوره وکړه، ما ویل چې زه ځان ته ودانه کارګاه جوړوم، هر څه سی وی له صفر شروع کوم او غواړم دې کارګاه کې کار وکړم، هم خپل ځان ته څه لاسته راوړم. هغه څه چې ما ته په آینده کې په مخه راځي، که د تحصیل دوره ده، که نور مصارف دي چې انځورګري لري، دغه د پرې کولو لپاره باید زه یو ځای ولرم، زه یو څه وکړم چې ماته یو څه عاید راکړي کنه. نو بیا ما ورته ادامه ورکړه، تقریبا لږ وروسته یو کارګاه مې جوړ کړل، هلته ناکام شوم، هغه ځای پرمختګ ونه کړ. بیا بل ځای ته ولاړم، بل ځای ته ولاړم، تقریبا څلور ځلې ما دا تجربه وکړه، خو اخیرا اوس الحمدلله یوازې وروسته له ماسپښینه تقریبا درې څلور ساعته تدریس لرم د خوشنویسي برخه کې، او خپل ټول مصارف له هغې لارې لاسته راوړم.
عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان ځکه له کارونو او دندو سره ژر مخه کوي چې وایي مشران یې سم چلند ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګیږي. خو دوی ته د بسمل وړاندیز دا دی،
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوئ نو تاسو مینه رئیس پټکی کولی شي، او بل یو رسمي بل غیر رسمي ژوند دی. نو په رسمي ژوند کې یعنی وخت تېرونه دا لږ مشکل کار دی، ځکه چې سهار کاروبار
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه ښیي، هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي پایلې به څه وي، او ځوانان څه ډول داسې کارونه را پیلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
سهار صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي یا وایي چې فرزن زه څنګه دغه کار وکړم، یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا مهارتونه نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د عنانو پر سپت منلی دي. مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري، نو ځکه ژوند تر پای پورې هغه یو نیمه ډول پاتې سي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي، مهارتونه دي، زموږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري. او که د کار په حساب ووایم، د عاید په حساب ووایم، ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا دا اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کاران ډېر ښه عاید لري، ځکه هغوی هغه څه باندې کار کوي چې هر روز ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري نور هم وده کوي.
خو مثال دغه چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزن تا شپاړس کاله درس ویلی، اخر راغلی اوس دغسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي. یعنی دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظر یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د شلو کلو تیرو شلو کلو په نسبت اوس ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي، د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي، نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو، بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خاطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کېږي، تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغه سره ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي، وجه یې دا ده چې دوی نازولي رالوی شوي دي، مسؤلیت نه دی ورکړل شوی، او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسولیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي.
ما په نظر مسولیت یو اړخ ده، انګیزه بل اړخ ده. که دا مننه ده که موږ مسولیت ونه لرو کار باید ونه کړو، ښه ده چې موږ انګیزه ولرو، ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تیریږي. موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلیږي، باید ځان ته انګیزه ورکړي، ځان باید نور هم وهڅوي زه چېرته یم، باید چېرته اوسیم، ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو، نو بهتره ده چې په هغه ژوند کې ښه وځلیږو، نه یوازې ځان ته، کورنۍ ته، خپلې سیمې ته، خپل هیواد ته. په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دانځه کار وسي چې هغه زموږ له ژوند وروسته هغه سرویس او خدمات دې استفاده کړي. نو ما په نظر مسؤلیت نه، له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم، دا ډېر مهمه ده.
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نشي کولی یا کار خوند نه ورکوي، څنګه راپاڅي، له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده. یعنې په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي د ژوند تر پایه دنده وکړي، نو اقتصادي او نورې ستونزې یې حل کولای نه شي په مکمل مکمل ډول تر ټولو خدا د سی هر څوک پر یو کاروبار په یو کښنی بزنس پر یو بزنس دی دند تر څنګه اولو سر وکړي مهمه نه د سی ژوند په اولو کلو کې دی کاری ژوند په اولو کلو کې وخت تر ورکړي خو زما په نظر لازمی دا ډیر لازمی دا ته ورسره سره ته هغه وخت ډیر دل کی کله چې دی په کاری موهید کې ډیر ورسته ځم پاته احساس کی یعنی د مارکیټ ډیر فرصتونه لاس ور کړی وي نو زما په نظر هر څوک فرصت لري وخت لري سی دی دند تر څنګه یو ور کاروبار لمړی فایل کې ورسته ود ورکړي مهمه نه ده سی د مسلک اړوند یا نه ده مهمه ده سی د څومره سره علاقه لري څومره په کې ماهر ده او څومره غوښی کې خپل ځان راحت احساسوي دغه درې پوینټ زما په نظر سړی ډیر لمالی اړخه لټورنی ځلخه سړی احساسوي په مجموع کې اوس په نړۍ کې 300 میلیون کسان دي چې پر کار افرینی باندې ژوند جوړ کړی او ورشنی کاروبار لري بزنس لري 300 میلیون ډیر غټ ارقام دي نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډیر زیات ده ځکه چې افغانستان هر برخه کې کو اوس وایو کاپیان زبانه مارکیټ کې ځای ستا او خبر یوازې دا نه ده چې دلته بیکاری زیاته ده ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي ځکه فرصت نشي مارکیټ کې پیدا کولای کنه تاسو وګورئ ډیری بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده لوړ معاش اخلي ډیر راحت دي ځکه هغوی ښه مهارتونه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.